ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ایډیو ده زمو جاه جواب په سر کې پام وکړئ ته دې ساده مهمو خبرونو لندېسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پاوز د مشر د ټاکنې عمل به د رواني میاشتې په وروستۍ یو یا د نومبر په لومړۍ ورځو کې پیل شي خو بل لور ته د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي که چیرې د نومبر د 9 نه وړاندې یو لنډمهاله یا عبوري حکومت راغلو نو هغه د پاوز د سرلښکر ټاکنه نشي کولای. د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت په انګړ کې په یوه جومات کې 14 شوې چې 4 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه اخیستې او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروې چهارشنبې په ورځ هغه قانون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې یې د اوکراین 4 سیمې په رسمي توګه له روس سره یو ځای وبل شوې. دغه ګام د روس د پارلمان لخوا تصویب شوی خو د اوکراین متحدینو او ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوځ د مشر د ټاکنې عمل به د رواني میاشتې په وروستۍ یو یا د نومبر په لومړۍ ورځو کې پیل شي. نوموړي د شوروې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا کې وویل د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه له وضاحت نه وروسته شکونه لرې شول او ورو ورو به ټول شکونه لرې شي. خو بل لور ته د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي که چیرې د 9 نومبر نه وړاندې یو لنډمهاله یا عبوري حکومت راغلو نو هغه د پوځ د سرلښکر ټاکنه نشي کولای. هغه ویلي چې د احتجاجي لاریون لپاره به له 100,000 څخه تر 15,000,000 پورې خلک اسلام آباد ته راولي. څېړونکي وایي چې عمران خان د اسلام آباد احتجاجي ناستې له لارې د اسټابلشمنټ مجبوره کول غواړي چې عبوري حکومت راشي خو زیاتوي دوی نه ګڼي چې د عمران خان دا غوښتنه دې پوره شي. دوی زیاتوي د پوز د مشر د بیان نه وروسته عمران خان ته داسې ښکاري چې یو غټ ګزار پرې شوی وي. د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دغه وزارت په انګړ کې په یوه جومات کې 14 شوې چې 4 تنه وژل شوي او 15 نور پکې ژوبل شوي دي. دغه وزارت ویان عبدالنافی ټاکور وایي چې 14 د شوروې چهارشنبې په ورځ په یوه واړه جومات کې شوې ده. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې په 14 کې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام هم شامل دی. طالبانو لا د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي او امریکا غږ هم دا ادا نشی تاییدولی. تر دې دمه لا چا د دغې 14 مسؤلیت نه دی منلی. طالبان د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واکمن شول او له هغه وروسته د ډیرو بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دی. د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاج په نامه یوه تعلیمي مرکز باندې 14 وشوه چې 15 تنه زده کوونکي یې ووژل او 46 نور یې ژوبل کړل. د خیبر پختونخوا د لومړنیو ښوونځیو یا پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې سر له نن څخه د احتجاجي لړۍ پیل کولو پریکړه کړې ده. استادان وایي دوی به د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته پرلتونه وهي او تر هغې به یې دا پرلت دوامداره وي تر څو چې یې د دوی غوښتنې نه وي منلې. د صوبې د پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایس اف امریکا ای ډی بی ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2013 کې د استادانو د ګمارنې قانون بدل کړی دی او د دغه قانون تر مخه د پرایمري سکول او د های سکول د استاد ګمارلو لپاره یو ډول تعلیمي قابلیت پکار دی. د جنوبی وزیرستان مسجد قامشانو او ځوانانو له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د اکتوبر پر 15 په کوټکی کې په یو جرګه کې د درې مسجد قامشان وویل چې د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي. دوی وویل په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو کار دی. په وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ ضد او امنیت راوستلو لپاره جرګې، مظاهرې او پرلتونه شوي دي. د درې مسجدو مشرانو د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه د روانې اکتوبر میاشت پر 14 په سروکۍ کې یوه بله جرګه هم وربلړې ده. د ایران امنیتي ځواکونو د شوروې چهارشنبې په ورځ په هندونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې له پولیسو سره 2 مخکې د محسا امینی د مړینې له امله د راپارېدلو لارینونو مخه ونیسي. وروستي لارینونه د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد په وروستیو کلونو کې تر ټولو لویه ننګونه ده. په کومو کې چې لارون کوونکي د ایران د رژیم نسکورېدل غواړي، کوم چې د 1990 کال راهیسې رامنځته شوی دی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې د ایران په روانو لارینونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 150 کسان مړه شوي دي، په زرګونو نیول شوي شوی دی او په سلګونو نور ژوبل شوی دی. چارواکو د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم د مړینو خبر ورکړی او په امریکا او نور مخالفینو یې تور بورې کړی چې غواړي ایران بې ثباته کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروی چهارشنبې په ورځ هغه قانون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې یې د اوکراین څلور سیمې په رسمي توګه له روس سره یو ځای وبلل شوې. دغه ګام په پراخه توګه غیر قانوني ګڼل شوی او غندل شوی دی. دا په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ټکر کې له روسانو څخه د سیمو د نیولو په برخه کې د پرمختګ په حال کې دي. د روس دغه ګام چې د اوکراین څلور سیمې دونیسک، لوهانسک، ژپوریژیا او خرسان یې له ځانه سره یو ځای اعلان کړي، په روانه اونۍ کې د روس د پارلمان لخوا تصویب شوی وه. په دغه سیمو کې د روس لخوا د ټاکل شوي او چارواکو لخوا د دوی په وینا ریفرنډم شوی. اوکراین لویدیځو متحدینو او ملګرو ملتونو ټولو دغه رایه چونه غندلې ده او ویلي دي چې د جبر په حالاتو کې ترسره شوی او د اوکراین د خلکو اراده نه څرګندوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ترنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوځ د مشر د ټاکنې عمل به د رواني میاشتې په وروستیو یا د نومبر په لومړیو ورځو کې پیل شي. بل لورته د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري ویلي کچیرې د 28 نومبر نه وړاندې یو لنډمهاله یا عبوري حکومت راغلو نو هغه د پوځ د سر لښکر ټاکنه نشي کولای. څېړونکي وایي چې عمران خان د اسلام آباد احتجاجي ناستې له لارې د اسټبلشمنټ مجبوره کول غواړي چې عبوري حکومت راشي، خو زیاتوي دوی نه ګڼي چې د عمران خان دا غوښتنه دې پوره شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال الیاس خان راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د پوز د مشر د ټاکنې عمل با د رواني میاشتې اخره یا د نومبر په شروع کې پیل شي.
پروسس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہو یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا.
د شروع یا چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا کې نوموړي ویل د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا وضاحت نرسته شکونه لري شول او رورو به ټول شکونه لري شي. خواجه آصف ویل تر دې دمه هیڅ فیصله نه ده شوی او تکړه د پوزي هډ کوارټر نه پینځنه مونرازي او د کې یو تن ټاکل شي او دا اختیار د وزیر اعظم وی چې کوم یو تن هم اوټاکی. د دفاع وزیر دا بیان په داسې وخت ورکړی چې د پوسر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم د شروع په ورځ په واشنگټن کې غیر رسمي خبرو کې په اشاره سره ویلي چې په دوه میاشتو کې د دندې تر پای وروسته واسو کوي پریږدي. نو مغړی دا هم ویلي چې پوس ځان د سیاست څخه لرې ساتلی او غواړي چې همدا سپات شي. خو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو دا دریځ خپل کړی چې موجوده حکومت د نوي پوسر لخکر ټاکنه نشي کولی، نوې ټاکنې دي اوشي او نوی حکومت تی د پوس نوی سر لخکر اوټاکی. د ګون یو مشر فواد چودری ویلی کچری د نومبر یو کم دیر شمینه وړاندې یو موقتی حکومت راغلو نو هغه د پوس د سر لخکر ټاکنه نشي کولی. سیډونکو وای عمران خان د خپل اخیری کارت یا ټرمپ کارت په لور روان دی او غنی چې دا رقم اٹکلونو او احتجاجونو باندې اسټابلیشمنت مجبور کړی چې یو موقتی حکومت راشي، خو زیاتوی دوی نه غنی د عمران خان د غفتنې با اومنه شي. وی او اے ڈیوا سره خبرو کی سیڑون کی اویس توحید اویل
دیوان صدر میں ملاقات کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی نتائج نہیں برآمد ہو سکے. آرمی چیف یا عمران خان رپورٹلی جو ملاقات ہوئی ہے
د رپورٹنو لمخی ایوان صدر کے چ عمران خان د پوز سر لخکر سره ملاقات وکړو دغه نه هم د د نتیجی رونوتلی او د تغ رست عمران خان طاقت خودل غواړي او غواړي چې تیارې یو ماحول جوړ کړي او په اسلام آباد وروخی جی. اویس توحید زیا تکړه ماته کاری چې د عمران خان د پوز مشر سره ملاقات نرستو او اوس د پوز سر لخر امریکا کې چې کومه اشاره ورکړي دته یو غټ گزار ملو شوی چې اوس په پدې مهمه ټاکنه کې د سره مشاورت هم نه کیږي. او بل مریم نواز ته د عدالت نه مرسته ملاویدل او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وطن ته ستنېدلو سره هم عمران خان سخت مایوسه لیدل کیږي. په عین حال کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې د خپلو پلویانو څخه په آزادۍ مارچ کې ګډون او د هر رقم قربانو ورکولو سوګند پورته کول وروسته د شروع په ورځ لاهور کې هم دغه سوګند د خپلو پلویانو پورته کړی. دې ته په ځواب کې د اطلاعات او مرکزي وزیر مریم اورنګزیب په یو شمېر ټویټس کې عمران خان یو بارانے ایجنٹ او دا اساسی قانون سرغړون کې اوبلو او پختنه وکړه چې اسلام آباد ته د سله پر راځي. نوموړي ویلي دوی به تر کومه وخته له ملي ګټو سره دې ناوړه او خطرناکې لوبې ته دوام ورکړي او د سیلاب ځپلو سره د مرستو پر ځای پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره تیاری کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگتن ڈی سی کې له یو شمیر امریکایي چارواکو سره لیدل دي. د دا اولیدونو هدف څه دی؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ په لرې کولو کې پاکستان څه کولای شي؟
سړونکو د دې سفر هدف د امریکا سره د پاکستان د اړیکو بیا سمولو یو هڅه بولي، خو په اړیکو کې د لارې خنډ د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان دی.
I don't think that
زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په حالت کې امریکا د پاکستان څخه کم زیات ستمه وکړي. پاکستان په تیرو شلو کالو کې په طالبانو باندې د سولې لپاره خپل اغیز کارولی نه دی.
دا تمه کیږي چې امریکا به د پاکستان نه په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې مرسته وغواړي.
افغانستان کی د ډرون د لاري د ترهګرو د سارنی لپاره امریکا د پاکستان فضائی اریم ته اړتیا لري. دا هغه څه دي چې امریکا به غواړي، لکه څنګه چې موږ د القاعده د مشر ایمن الزوایری په ورژنه کې ولیدل. خدا چې ګنې پاکستان به طالبان دې ته رضا کړي چې القاعده سره اړیکې وشلوي، نو زه فکر نه کوم چې امریکا به په دې اړه پاکستان څخه کومه تمه ولري.
دلته په واشنگتن کې د سیډنیز ادارې ویلسن سنټر یو بل سیډونکو مایکل کوګلمن د جنرال باجوا د سفر په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا سره د خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا سره د پاکستان ممکنه مرستې شامل دي، خو زیاتوي فکر نه کوي چې دا سفر په پاکستان کې د ولسی واک د پیاوړي کولو لپاره دی.
امریکایي د تعلقاتو کم نیچر دی هغه ډېر زیات بدل دی. هغوی بالکل د پاکستان دن چې کوم نظام دی هغه نه چیړي، بلکې هغوی په دنیا کې د پاکستان حوالې سره یا په دنیا کې کوم داسې مفادات دي چې په هغه کې د پاکستان رول زیات اهم کېدی شي. هغه څه ډیولپمنټ دي درې څلور چې په دنیا کې روان دي هغې حوالې سره د هغوی مفادات دي او هغې سره د هغوی ترجیح تړلې ده.
د امریکا یو سینیټر کریس وین هالند د امریکا غږ ته ویلي چې د جنرال باجوا سره یې لیدلی او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف نشته. یو ورکې د چین سره د پاکستان اړیکې دي.
بېشکه امریکا نه غواړي چې پاکستان بیخي د چین لاسو ته پریوزي. دې کې شک نشته چې د چین پاکستان د اقتصادي منصوبو وړاندې هم دغه دواړه هیوادونه یو بل ته ډېر نږدې وو. امریکا به نه غواړي چې دوی نور یو بل ته لنډ سي، او که رښتیا ووایم نو پاکستاني مشران هم نه غواړي چې چین ته کښېني. هغوی به بهرني تګلارې کې نور امکانات هم کارول غواړي.
او امریکا خو د پاکستان غلیم هند سره هم ښې اړیکې لري، نو دا به څنګه کیږي؟
It's always difficult for the United States to
بے شک دا امریکا لپاره دا تل ډیره ګرانه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې توله وساتي. دواړه غلیم هیوادونه دي او هند شکاره ویلي چې پاکستان سره د امریکا په فوزي مرستو خوشاله نه دی، خو هند دا هم نه غواړي چې پاکستان د چین محتاج هیواد جوړ شي.
د جنرال باجوا امریکا ته سفر په وخت د یو شمیر پخوانو امریکایي او پاکستانی ډیپلوماټانو یو ګډ رپورټ هم خپور شوی دی. دغه رپورټ دا سپارښتنه کوي چې د افغانستان په سر په پاکستان باندې د امریکې د بې باورۍ تر څنګ امریکا په نورو چارو لکه چین ته د پاکستان په محتاجۍ کې د کمی، د چاپیریال بدلون او پانګو اچولو کې امریکا څه کولی شي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د ماشو د چیچلو لامل د ډینګي او ملاریا د ناروغانو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی را روان دی. په دواړو ناروغي وخت مریضانو شمیر تر 20,000 زیات شوی دی. نور حال د ډیوی د خبريال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د بلوچستان د صحت محکمې ریپورت دی چې د بلوچستان په اته ضلعو لسبیلا، کیچ، گوادر، ژوب، کوټه، پشین، کلی عبدالله کې د ډینګي د مریضانو په شمیر کې زیاتوالی را روان دی او په تیر 24 ساعته کې 100 څخه زیات مریضان په هسپتالونو کې داخل شوي دي. وای له گوادر سره تعلق لرونکي یو تن له یادې ناروغۍ څخه مړ شوی هم دی. د بلوچستان د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد رفیق په خبره د هر عمر خلک له دې ناروغۍ اغیزمن شوي دي.
15 سال
څخه تر 15 کالو د عمر خلک زیات اغیزمن شوي دي. شپېته پکې ماشومان دي.
60 کیسز ایسے ہیں جو
بچوں سے رپورٹ ہوئے ہیں. د وائرس او وبائی ناروغی پوه پروفیسر ڈاکٹر فاروق ایغور په خبره دا ناروغی له یو ځانګړي ډول مچر یا ماش څخه لګیږي. وای دا مچر د خراب او ولاړ اوبو په سیمو کې زیات وي. د ډاکټر په خبره په دې ناروغی اخته تن ته زیاته تبه، د هډو درد، د نس درد کې دو ترڅنګ د ناروغ د بدن سپینه وینه کمیدل پیل سي او که پر وخت علاج ونه سي له مرګ سره هم مخامخ کیدای سي.
مریض ته آرام او د اوبو او د نمکیاتو خیال ساتل وی او د پر تاسکی نوینه باندې نظر ساتل وی بیا شي که په وخت باندې علاج وسی نو له دا مشکلاتو د انسان ځان.
د محکمه سیات ریپورت دی چې په بلوچستان کې د جولای لمیاستي بیا د اگست میاستي تر پای پورې د وسی یا په شکل له بارانونو وروستو په یادو جنو سیمو کې زیاته اوبه او سیلابونه راغلي وو چې په جنو سیمو کې لا هم تر اوسه اوبه ولاړې دي. د ډاکټر محمد رفیق په خبره په جعفرآباد، جلمکسی، نصیرآباد، ډیره بوکټي او صحبتپور، ژوب او نورو جنو سیمو کې تر 20,000 زیات کسان د مچر د چیچلو له وجې د ملیریا په ناروغۍ اخته شوي دي. د ډاکټرانو په خبره په ملیریا کې هم سختي طبي د خولې تریخوالی او د بدن دردونه وي. د ډاکټر رفیق په خبره چې حکومت و خلکو ته په زرګونو مچردانۍ ورکړي او ناروغانو ته په یادو سیمو کې پوره علاج او دواوي ورکړي. ډاکټرانو له خلکو غوښتي چې له شپې دی په خپل او خپل ماشومان په مچردانۍ او یا هم خوندي ځایونو کې ویدوي، د مچر ضد تیل دی لګوي او په کور او شاوخوا سیمو کې دی اوبه وډنډ یا جمع کېدلو ته نه پرېږدي او کوم تن چې مریض سي پر وخت و ډاکټر ته ورسول سي. حفیظ الله استور شیرانی، وی او ای، ڈیوا، کوټه.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکو یا استادانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ځایونو کې یو شمیر غونډې هم جوړې شوې دي. په پاکستان کې څېړونکي وایي په ټوله نړۍ کې خلک استادانو ته ارزښت ورکوي، ځکه چې هغوی وایي همدا استادان دي چې د ماشومانو راتلونکی جوړوي، ځکه چې دوی ډاکټران، انجینران او نور داسې پوهان روزي. هغوی زیاتوي په پاکستان کې استادان له ډیرو کړاوونو سره مخ دي او هلته یې هغه قدر او عزت نشته کوم چې د هغوی حق جوړیږي. نور تفصیل له پیښورنه د فرید شینواری په راپور کې اوري.
څېړونکي وایي استادان ماشومانو ته زده کړې ورکولو تر څنګ د هغوی راتلونکی جوړولو کې هم مهم کردار لوبوي او دا په ټولنه مثبت اغیز کوي. هغوی وایي استادان ماشومانو ته د نصابي کتابونو نه زده کړې ورکولو سره په ټولنه کې د یو خو وګړي په توګه ژوند تیرولو خودنه هم کوي. د پیښور پوهنتون استاد او څېړونکي ډاکټر پروین اسحاق وی او وی ډیو توای استادان د خپل ماشومانو تربیت په خړول کوي.
نو ایشوز خو ډیر زیات دي او ټیچرز لپاره سروایو کون ډیر زیات ګران ده. د حکومت دا پکار دی، زمونږ حکومت ته دا خواست وکړو چې زمونږ ټیچرز پروفیشن ته زیات نه زیات اهمیت ورکړي، سپیشل ټریننګز ته، د نیو جنریشن ټریننګز ته زیات اهمیت ورکړي چې ټیچر ټرینی نو زمونږ به نیو جنریشن اتوماتیکلی ټرین کیږي. نو دې باندې پالیسیز پکار دی او دې باندې صرف خبرې نه دی پکارې. همیشه کار پکېږي، میټینګز هم پکېږي، خو هغه تھیوریټیکل دی.
د اکتوبر په 15مه په ټوله نړۍ کې د استادانو نړیواله ورځ لمانځلای کیږي چې هغوی ته په دغه ورځ پیرزونه وړاندې کړای شي او د مثبت کردار ستاینه وکړای شي. څېړونکي وایي استادان یا ښوونکي د زده کوونکو د روښانه راتلونکي لپاره د هغوی ژوند جوړوي چې د خپل کور سره د هیواد په پرمختګ کې هم کردار ولوبوي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او څېړنې څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد رؤف ویووی ډیوه ته وویل که سهم استادان د ټولنې په پرمختګ کې کردار لوبوي خو بیا هم بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي دي.
دا کې خو څه شک نشته چې استاد چې ګندي کنه نو ماشوم چې څومره د مور پلار دومره نقل نه کوي، د مور پلار دومره دغه نه کوي چې څومره هغه د استاد کوي. نو زمونږ د سمره هم پالیسیز چې وي، سمره هم د لکه د خټې نه چې ته څه شی جوړې نو هغه د هغه جوړوونکي په لاس کې وي چې ته څنګه معاشره جوړې، ته څنګه د خپل قوم په کوم نهج باندې بوتلل غواړې، نو په دې کې مین کردار د استاد دی.
څېړونکي وایي که استادانو لخوا د زده کوونکو ښه تربیت او لارښوونه وشي نو هغوی دې نه استفاده کولی شي او په کار یې راوستلی شي. ډاکټر محمد رؤف اویل باید استادانو سره پیښې شوې ستونزې حل کړلی شي او کردار ته یې د قدر او درناوخت ورکړی شي.
د خلکو په یو ټولنه کې ښه کردارونه هم وي، بد کردارونه هم وي. نو داسې به وي چې کوم خلک داسې کس پر راغلي وي چې هغه به لکه د هغه مشن سره نه راغلی چې کوم مشن زمونږ قوم زمونږ د مک دپاره او کوم زمونږ د دین دپاره په کار وي. خو میجورټي خلک، میجورټي چې ټیچرس کومې ذمه داری دي، نو هغه په پازیټیو انداز باندې هغې خپلې ذمه داری تر سره کوي او بعض اوقات معاشی مسائل چې کوم نه پاغي کې حایل وي، خو بحیثیت مجموعی د استاد کردار چې کوم نه هغه اطمینان بخشته.
په پاکستان کې د استادانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځلای کیږي چې هغوی بیلابیل ستونزو سره مخ شوي او د خپلو غوښتنو منلو دپاره احتجاجونه، لاریونونه او تر دې پورې چې پرلتونه یې وهلي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوبې چهارشنبه پورې سره قانون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې د اوکراین څلور سیمې په رسمي توګه له روس سره یو ځای وبلل شوې. دغه ګام د روس د پارلمان لخوا تصویب شوی، خو د اوکراین متحدینو او ملګرو ملتونو لخوا غندل شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد عالمگیر څخه اوري.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د شروع پر ورځ یو قانون لاسلیک کړی چې تر مخه یوکرین نه قبضه کړی شوی څلور واړه سیمې باقاعده د روس برخه ګرځولې شوې دي. دا اقدام په لویه کچه غیر قانوني ګرځولې شوې او غندنه روانه ده. دا هر څه په داسې وخت باندې کیږي چې د روس په ولکه کې یوکرینی سیمو باندې د یوکرین د عسکرو فوجي برید روان دی چې د روس نه دغه علاقې واپس قبضه کړلی شي. دا روسي اقدام چې روانه هفته روسي پارلمان منظوري هم ورکړې وه، د یوکرین دونیسک، لوهانسک، زاپوریز، زیا او خرسن سیمه د روس برخه غنی. په دې سیمو د روس لخوا لګول شوی سرکاري مامورینو یو رفرندم هم کړی، خو یوکرین په شمول غربي نړۍ او ملګرو ملتونو یا اقوام متحده دغه وټونه او د روس په دې سیمو قبضه ردوي او دریج لري چې دا وټونه د دې سیمو د اولس د اصل رائے ترجمانی نه کوي. اقوام متحده یا ملګرو ملتونو نه تمه ده چې را روانه هفته یو قرارداد هم وړاندې کړي کوم چې د یوکرین په سیمه د روس قبضه غندنه کوي. خو روس د نبراندې امنیتی شورا یا سیکیورټی کونسل کې هم دا شان قرارداد ویټو یا رد کړي هم دی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روسي رفرندم روستو د دونیسک سیمه لیمن خار یو تصویر هم شریک کړي چرته چې روس رفرندم کړو او یوکرین دا ولري چې د روس نه دغه خار بیا نیولې دی. په ټویټر خپل یو پیغام کې د یوکرین صدر ویلي دلته بنیادی ژوند ختم دی او روس چې کوم ځای نیسي هغه بالکل تباه کوي. د دې هر څه د مخنیوي یو لار ده او هغه دا چې د یوکرین محکومه برخه بیا آزاد کړي دي شي چې د غلطه ژوند، انسانیت، قانون او رښتیا آزاد کړی شي. د دې خبرو سو ساتو وړاندې صدر زیلنسکی د امریکا د صدر جو بایدن شکریا هم ادا کړلا چا چې د یوکرین لپاره د 650 ملیون ډالرو نوې فوزی امداد منظوري ورکړي. با د صدر زیلنسکی په وینا د هغوی د فوز په خپل علاقو بیا قبضه د یوکرین، امریکا او آزاد نړۍ ګټه ده. یوکرین لپاره د امریکا نوې امداد کې د راکټو نوې نظام، پزمک باندې خخ بمونو خلاف توان لرونکي گاڑی او د توپو او د ماټر ګولی شامل دي. د روس، یوکرین او یوریشیا سیمو لپاره د امریکا د دفاع وزیر نائب لارا کوپر د نهي اسې شنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل دي د روسي فوزي امداد خاص د یوکرین ضرورتونو سره سم جوړ کړل شوی دی چې مقصد یې د یوکرین په سویل او ختیځ سیمو باندې فوزي حلو زلو لا قوت ورکول دي. روس د امریکا دا اقدام غندل دي او د امریکا لپاره د روس سفیر اناتولی انتونوف دا اقدام د خپل هیواد ګټو ته ګواښ بللی. په ټلیګرام باندې شایع شوی پیغام کې خاغلی انتونوف ویلي د امریکا او د دوی د ائتلافیانو لخوا دا قسم فوزي امداد نه یوازې په میدان باندې نوې مرګ جوبله یقیني کوي، بلکې د روس او غربي نړۍ نیغ په نیغه جنگ ته هم لار هواروي. بلوریتا د برتانیې دفاع وزارت ته شروع پر ورځ یو بیان جاری کړی چې په هغه کې ویلي شوی د یوکرین لخوا سویلي او شمال ختیځ برخو کې فوزي پرمختګ دوام لري او دوی د دې جوګخ کاری چې د سواتوف په کلی کې پراته د روس عسکرو د رسد لارې د خپلې توپخانه په ضد کې راولي. بیان جاتوي روسی مشران با په سیاسي توګه خامخا فکرمندوي ځکه چې د یوکرین فوجونه د لوهانسک اوبلاست سیمې سرحدونو ته نږدې شوي دي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
حکومت د جمهوری نظام دپاره انتخابونه بنیادی اهمیت لري. د امریکې د انتخابی نظام د هدف کولو هڅې د امریکې په جمهوری اقدارو حمله ده. په دې سبب دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د امریکې د انتخابی نظام د تالا والا کولو یا د دې په خپل اختیار کې په اخیستو به د امریکې حکومت یقینا چې سخت بدمنی. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویلی دی چې روس د امریکې د جمهوری عمل او د جمهوری ادارو د تالا والا کولو خخکاره کوششونه کړي دي. په دې کار کې د لاس لرلو په سر امریکې د روس په دوه تنانو او څلورو ادارو بندیزونه لګولي دي. د روس دغه دوه کسان دا دي، یو الیگزینډر ویکتوروویچ آیونوف نومیږي چې په روس کې د عالمیت د مخالف تحریک بانی او صدر دی. د خپل حیثیت او یو شمیر کمپنۍ د روس د غلطو معلوماتو د خورولو د ایجنډې د وړاندې خوځولو دپاره استعمالی او د هغو تنظیمونو مرسته کوي چې د ده په خیال په امریکا کې اولسي سیاسي اړې ګړې راپورته کولی شي. دې کار دپاره دی د روس د مخبره ادارو سره جوخت کار کوي. آیونوف بانی د امریکې د سوار لزرا سری رشتم انتظامی حکم لاندې بندیزونه په دې وجه لګولې شوې دي چې د دا کارونه د روس د حکومت د پاره کړې دي. دې سره سره په روس کې د عالمیت په مخالف تحریک او د آیونوف په وپانه هم د سوار لزرا سری رشتم انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي، ځکه چې دغه وپانه او تحریک دواړه د آیونوف د اختیار لاندې کار کوي. دویمه یو زنانه ده چې ناتالیا ویلیریونا بورلینوف نومیږي چې د تخلیقي سفارتکارۍ د مرستې او ودې دپاره د جوړ کړی شوي یو مرکز بانی او صدر ده. میرمن بورلینوف له او د دې مرکز له د روس خفیه ادارې پیسې ټکی ورکوي. دا او د دې مرکز خپل بندوبست لاندې کیدونکو دستورو کې شامل کسان د ټینګ نظر لاندې ساتي. میرمن بورلینوف باندې هم د امریکې د سوار لزرا سری رشتم انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي. د دې بندیزونو په نتیجه کې د امریکې د اختیار لاندې راتلونکي هغه ټول مال جایداد هم بند کړی شوی دی په کم کې چې د دې کسانو او تنظیمونو د 50% نه زیات مفادات دي. د امریکې د خزانه په محکمه کې د ترهګرۍ او د مالی مخبرۍ د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې کبا د خپل جمهوری نظام د روس د مداخلت نه د بچ ساتلو د پاره خپل ټول کوششونه جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ای.
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
کو د ډی وی سارانی خبرونه پام دې ځای پاتې رسیږي. د ډی وی تر ماخامنه خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد بل الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.